درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلوم. داعش یا د اسلامي دولت سختریزي ډلې د مسار شریف په تبیان فرهنګي مرکز کې د پرونی 14 مسؤلیت ومانه. په دې برید کې د طالبانو په وینا یو تن وشل شوی او د خبريالانو په ګډون اته نور ټپیان شوی دي. خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو بیا د وشل شویو شمیر درې او د ټپی خبريالانو شمیر شپاړس شوډلې دي. داعش د ټلګرام په خواله رسنۍ کې په خپل چینل کې ویلي چې دا برید دوی کړی دی. تر دې دوی ورسې وړاندې داعش د بلخ لپاره د طالبانو د والی داود مسمل د وشلو مسؤلیت منلی و. د بلخ والی د ولایت په مقام کې په انتحاري برید کې له دوو نورو کسانو سره وبشل شو. له بلې خوا د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي په بلخ ولایت کې پر خبريالانو پرونی 14 چې د تیرورستي حمله بللې و غندله. پرون د مزار شریف په تبیان فرهنګي مرکز کې 14 د طالبانو په وینا یو تن وواژو د خبريالانو په ګډون اته نور ټپیان کړل. خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو بیا د وشل شویو شمیر درې او د ټپي خبريالانو شمیر شپاړس شوډلې دي. توماس ویست نن سهار وختي په خپل ټویټر کې لیکلي واشنگتن د تاوتریخوالي د بې مفهوم اعمال غندي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه هم پرون په یو اعلامیه کې دا به می 14 غندلی او په دې اړه د چټکو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت هم په دې اړه په یو ټویټ کې ویلي د تابعیان په کلتوري مرکز کې د شوی 14 پیښه ل نږدې ساري. هغه دا 14 په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ بلګزار بللای دی. تاکل شوې چې سبا دوشنبه د پلازمېن کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د پودیو یا د ماشومانو د ګوزن عمومي واکسیناسیون پیل شي. د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 50 کلونو کښو ماشومانو ته د پودیو ست څاڅکي ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د پولیو د بیړنیو عملیاتو د مرکز مسؤل ډاکټر نیکولی شاه مومن وای که څه هم دا کمپاین په ټول افغانستان کې هم مهاله پیلیږي خو شای په زینو ډیرو سړو سیمو کې او څه وزندې شي. ماشومانو ته بعد د پولیو څاڅکو ترڅنګ د ویتامین ای ګولې هم ورکړل شي. د سوریه دولتي رسنۍ وای اسرائیل نن سهار د سوریه جنوبي برخه په توغندو وشتي او د سوریه درې سرتیري ټپیان کړی دي. دولتي خبري آژانس سانا د پوځي سرچینو په قول راپور ورکړی. سهار وختي د هما ولایت پر مصايف شار توغندي لګیدل دي. په دې پېښه کې د چا د وژل کېدو خبر نه دی ورکړی شوی. په هغو تصویرونو کې چې سانا آژانس خبره کړي د سشکاري چې توغندي پر کرني زومځ کولګیدل دي. اسرائیل چې له کلونو راهیسې په سوریه کې پر ځینو هدفونو په سلګونو حمله کړې سم د لاسه د دغو میزایلو د توغولو په باب څه نه دی ویلي. د سعودي عربستان د تیلو د تولید ستره کمپنۍ آرامکو نن یک شنبه اعلان وکړ په 2022 میلادي کال کې د اومو تیلو د بای د لوړیدو لقبلې ګټه 1.8 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. دا د ورم کال په پرتله په سلو کې شپږ څلوېشت نیم او په تاریخ کې د دې کمپنۍ تر ټولو لوړ عاید دی چې په یو کال کې ترلاسه کوي. د تیر کال په فبروري کې پر اوکرين د روسیې له یرغل وروسته په نړۍ کې د تیلو بیا لوړه شوه. د سعودي آرامکو شرکت په 2020 میلادي کال د تیلو د تولید له درکه 110 میلیارد ډالر عاید ترلاسه کړی و. او هغه څلور ستور مزل چې شاوخوا 15 میاشتې په نړیوال فضایي تمځي کې تیرې کړې دي نن د سپیس ایکس شرکت د چټکی الوتنې په مرسته ځمکې ته راکښته شول. د ډراګون په نوم کپسول چې دوی پکې ناستو د فلوریدا ایالت په سواحلو کې ټمپاتا څیرمه پر اوبو راکښته شو. د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیا او جاپان د غستور مزلې په تیر اکتوبر کې نړیوال فضایي تمځي ته تللي وو. ځمکې ته د دوی ستنېدل څو وارې د خرابې هوا له کبله ځنډېدلې وو. د سارک یا جنوبی آسیا سیمه ای سازمان د افغانستان پر ځای دوره‌ای مشري بنگلاديش ته ورکړه. د سارک غړو ولې دوره‌ای مشري افغانستان ته ورنکړه؟
تر څو پورې چې دوی په رسمیت ونه پیژندل شي تر هغه وخت پورې د دوی د غړیتوب چې په ځینو سازمانونو کې دی په هغه کې هم دوی رسمیت نه لري.
د هلمند د کجکی اوسیدونکو وایي سینې له څنګه تیریږي خو ځکه د اوبو له نشټوالي شاړې دي.
موږ د اوبو پر غاړه پرته یو خوب مو نسته. رود زموږ څخه پښوت تیریږي هلمند رود.
د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارونکو د طالبانو د روغتیا وزیر پر څرګندونو خبرګون شو دلی. د خصوصي شونځیو خاوندان وای سشکال لښ مرز د کوونکو نمونه ثبت کړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د رسنیو یو شمیر مسؤلانو د رسنیو ملاتړو بنسټونو او د هیوادونو نړیوالو بنسټونو چارواکو د افغانستان په مزار شریف ښار کې پر خبري اعلانو د شنبه د ورځې ځان مرګ بریټ په کلکه غندلې او د طالبانو له حکومتې غوښتي چې دا پیشه تعقیب کړي. دوی دغه پیشه د بیان پر ازادي او د افغانستان پر خلکو بریټ بللې دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کورونی چارو وزارت په دې بریټ کې د یو تن د وژل کېدو او د پنځو خبريالانو په ګډون د اتو تنو د ټپي کېدو راپور ورکړی. خو د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې په دې پیښه کې درې تن وژل شوي او د شپږسو خبريالانو په ګډون تر دیرشو ډیر ټپیان شوي دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې اورو.
په افغانستان کې د رسنیو او خبريالۍ په ستونو یو شمېر مسولین له طالبانو غواړي چې د خبريالانو د خوندیدو په برخه کې خپل مسولیت ادا کړي. د پښتو خبري اژانس رئیس دانش کروخیل د یکشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې په مزار شریف کې پر خبريالانو د شنبه ورځې بریټ په کلکه وغنده او دایي د بیان پر ازادي او د افغانستان پر خلکو بریټ وباله.
از مسولان مربوطه می خواهیم که
مغلاړ ونه مسولین او څخه غواړو چې دا پیخه په جدي توګه تعقیب کړي، عاملین و پیژنې او د خبريالانو امنیت په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
امنیت ژورنالیستای افغانستان اینا
په ورته وخت کې د افغانستان خبريالانو مرکز ته ویلامي په خبرولو سره د خبري د خبريالانو او د بیان ازادي پر ضد یو ښکاره عمل بللې او په دې اړه د جدي تړنې غوښتنه کړې ده. د افغانستان خبريالانو مرکز وایي د شنبه په ورځ په مزار شریف ښار کې د طبيعت په فرهنګي مرکز کې د خبريالانو د ساینې په مراسمو کې د بریډ لامل درې کسان وژل شوي او د شپږو خبريالانو په ګډون تر دېش ډېر ټپيان شوي دي. دغه مرکز د هغو شپږو خبريالانو نوملړ هم پور کړی چې ټپي شوي دي. تر دې مخکې د افغانستان آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه د 15 خبريالانو ټپي کېدل تایید کړی و. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور په دغه بریټ کې د طبيان کلتوري مرکز ته وساتونکي وژل کېدل او د پیڅه خبريالانو او درې ماشومانو ټپي کېدل تایید کړي وو. نه یې دغه بریټ چې تر اوسه یې کومې ډلې مسؤلیت نه دی منلی په دې وروستیو کې پر خبريالانو تر ټولو خونړی بریټ بللی دی. د نوی مسؤول ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل
وضعیت روی رواني خبرنګارانو متاسفانه
د دغه خبريالانو رواني حالت خنه ده. د رواني په لوي ضرب لیدلې او په عین حال کې د دوی د پکونو پردیش لیدلې. سترګې ژوبل شوې په سر او مخونو یې چرې لګیدلې او د درملنې لاندې دي.
د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د خبريالانو د خوندیتوب د غوښتنو او د دغه پیښې د څېړلو په اړه د ازادي راډیو د پښتنو په سواک کې څه ونه ویل. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی د دغه کمیټې داسې پروګرامونو د همغږي کوونکي بیلی په حواله په یو خبره شوی خبر پڼه کې لیکلي د خبريالانو د درناوي په مراسمو کې د خبريالانو په نخا کول یو د شرم وړ او بوزدلانه عمل دی او ټینګار یې کړی چې د هغو کسانو مسؤلیت باید پای ته ورسیږي چې خبريالان په نخا کوي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي ریچارډ بنټ او د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویست هم دغه بریټ غندلی او له افغان خبريالانو نه ملاتړ د پراخېدو غوښتنه یې کړې ده. د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې پر خبريالانو د بریټ د عاملینو د پیژندلو غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي چې افغانستان په 2022 کال د یادو کمیټې د مجازاتو د معافیت په نړیوال نوملړ کې د هغو هیوادونو په قطار کې څلورم ځای لري چې د خبريالانو د وژونکو د تعقیب او محاکمې په برخه کې تر ټولو بده مخینه لري.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو باندې واوري.
د جنوبی آسیا د سیمه ایزو همکاریو سازمان سارک د سازمان د سرمنشي چوکۍ افغانستان ته ونسپارله. پاکستاني د نیشن رسپانی د سارک سازمان په دارالانشا کې د یوې سرچینې له قبل لیکلي دا پریکړه ځکه شوې چې د دې سازمان غړیو هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. تموچې په فبروري کې د درې کلونو لپاره افغانستان ته په نوبتي توګه د سارک سازمان د سرمشي چوکۍ وسپارل شي. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
د جنوبی آسیا د سیمه ایزو همکاریو سازمان یا سارک غړو هیوادونو پریکړه کړې چې افغانستان ته د دې سازمان د سرمنشي چوکۍ ونسپاري. د سارک سازمان په دارالانشا کې با خبره سرچینو د پاکستان د نیشن ورسپانې ته ویلي د د دې سازمان د منشور او مقرراتو پر بنسټ تمه و چې افغانستان خپل یو ډیپلوماټ د سرمنشي چوکۍ ته وټاکي. خدا چې د سارک سازمان غړي د طالبانو اوسنۍ رژیم په رسمیت نه پیژني، له همدې عملی افغانستان ته د دې چوکۍ لور کولو ډډه کړي. د نیشن ورځپاڼه لیکي د نیپال د بهرنیو چارو وزیر بهارات راجپودیل چې د سارک سازمان د دارالانشا مشري ورتر غاړي ده، له افغانستان پرته د دې سازمان غړي او د بهرنیو چارو وزیرانو سره اړیکې نیولې او له بنگلاديشي د غلام سرور چې نوې سرمنشي ټاکل شوی د پیژندنې په اړه ورسره خبرې کړې دي. افغانستان ته په نوبتي توګه د سارک سازمان د سرمنشي چوکۍ د دریو کلونو لپاره ورکول کېده، خو پر ځای اوس بنگلاديش ته دا نوبت ورکړل شوی دی. د طالبانو مو د سارک سازمان د دې پریکړې په اړه خبرګون وغوښت، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد که څه هم ژمنه وکړه چې د معلوماتو تر بشپړولو وروسته و ځواب راکړي، خو د راپور تر خپرېدو یې خپله ژمنه پوره نه کړه. په 2021 کال کې هم د سارک سازمان غړي او د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په دې ناسته کې د طالبانو په ګډون د پاکستان د فشار له امله لغوه شوې وه، خو دا ځل افغانستان ته د سرمنشي چوکۍ د نه سپارلو سره په ښکاره ډول هیڅ هیواد مخالفت نه دی کړی. افغانستان، هندوستان، سریلانکا، مالدیف، بنگلاديش، بوتان، نیپال او پاکستان د سارک سازمان غړي دي، خو پر دې سازمان استرالیا، چین، ایران، جاپان، موریس، برما، سویلی کوریا، اروپایی ټولنه او د امریکا متحده ایالات هم د څارونکو رول لري. د یادونې ده چې د سارک سازمان نوې سرمنشي هر ځل د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ټاکل کیږي، خو دا ځل د مخامخ غونډې پر ځای د وړاندیز په توګه نوې سرمنشي معرفي شوی او غړیو هیوادونو منلی دی. سارک یا د سویلی آسیا لپاره د سیمه ییزې همکارۍ سازمان د 1950 کال د ډسمبر په 8 نیټه د بنگلاديش د ډاکا په ښار کې د وو سویلی آسیایي هیوادونو په غړیتوب جوړ شو، خو د 2003 کال د اپریل په 3 یې افغانستان ته هم غړیتوب ورکړل شو. د دې سازمان مهم هدف د غړیو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ او ګډ کار لاري اقتصادي او ټولنیز پرمختګ ته زمینه برابرول دي.
لکه څنګه چې په راپور کې یادونه شوې وه، د سارک سازمان د نوبتي مشر په دورشل کې دازل د افغانستان وارو چې یو افغان ډیپلوماټ د دریو کلونو لپاره دغه سازمان د سرمنشي په توګه وټاکل شي، خو په دغه سازمان کې سرچینو رسنوي ته ویلي دا چې د طالبانو حکومت د سارک سازمان د هیڅ غړي د دولت لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو د سازمان مشر د افغانستان پر ځای بنگلاديش ته ورکول کیږي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د سارک سازمان د مشرتابه د دې پریکړې په اړه د جنوبي آسیا د مسایلو لشنون کې شفیق همدر سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو ترڅنګ نور څه داسې مسایل شته چې دغه سازمان مشیته د افغانستان د رسیدو مخه نیولې ده؟
طالبان په منطقه او په ټوله نړۍ کې منظوي شوی دي، ځکه دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوی، نو تر څو پورې چې د نړۍ د هیوادونو د خوانه یا د همسایګانو نه یا د سیمې د هیوادونو د خوانه دوی په رسمیت ونه پیژندل شي، تر هغې وخت پورې د دوی د غړیتوب چې په ځینو سازمانونو کې دی په هغې کې هم دوی رسمیت نه لري، ځکه په نړیوالو اړیکو کې چې کله تاسو رسمیت ونه لري، ډیپلوماټیکې راکړې ورکړې له هیوادونو سره ونه لري، نو بیا په هغه سازمانونو کې په هغه جوړښتونو کې زه فکر کوم بیا په هغې کې ځای کې ځای نه وي. ښه مثالونه د شمالي کوریا دی چې هغه هم له ډیرو دغه سازمانونو نه وتل دي، که څه هم په ځینې منطقوي مسایلو کې له چین او له روسیې سره شته دی، لیکن په لویه کچه باندې هغه هم منزوی دی. افغانستان هم داسې دی چې اوسنی کوم حکومت چې راغلی دی هغه په زور باندې راغلی دی او قانون تر اوسه پورې هلته نشته دی، بشري حقونه، د ښځو حقونه، ډېر مسایل هلته شته دي چې نړیوال لا تر اوسه پورې مطمئن شوي نه دي او دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوي. نو په دې اساس باندې کوم تصمیم چې په سار سازمان کې نیول شوی دی دا په همدې اساس باندې دی چې د منطقي هیوادونه لا تر اوسه نتیجې ته نه دي رسیدلي یا دوی په رسمیت نه دي پیژندلی، تر څو پورې چې دولت ونه پیژندل شي نو په هغه یو سازمان کې غړیتوب هم په هغې کې حضور یې یا حتی د هغې مشري او معاونیت او منشیتوب زه فکر کوم هغه بې معنی راځي.
په وروستیو میاشتو کې د سیمه ییزو سازمانونو څو ناستې ترسره شوې، په ځینو دوی سازمانونو کې افغانستان غړیتوب درلود او په ځینو سازمانونو کې هم د ناظر په توګه ګډون کوو. پخوا خو دې ناستو ته د طالبان حکومت استازي ورونه بلل شول، نو که د افغانستان استازي په دې سازمانونو کې ګډون نه کوي د دې وضعیت تاثیر به پر افغانستان څه وي او لوی لتونه تاسو په څه کې ګوري؟
علاوه له دې چې په شانګهای کې، په سار کې، په وای سی کې یا په نورو دغه مجالسو کې لکه د منځنۍ اسیا د ملي امنیت سلاکارانو د خوانه چې کوم دوري غونډې جوړیږي غوی ته نور بلل څه فکر کوم په دې ټولو کې دا ډیر زیات تاثیرات لري د افغانستان په خلکو باندې د افغانستان په راتلونکي باندې او په اوسنیو حالاتو کې علاوه له دې نه چې دا سیاسي سازمانونه دي د اقتصادي راکړې ورکړې او اسانتیاوي هم یو بل ته رامنځته کوي نو په دې ټولو اساس باندې دا د افغانستان خلکو ته د افغانستان راتلونکي ته یو زیان دی یو تاوان دی لیکن بدبختی دا ده چې اوسنی حاکمان چې دی د نړۍ سره د تعامل لار نه وړي د منطقي د ځینو هیوادونو غوښتنې سره مشروع غوښتنې دي وي د تروریزم سره مخاطیه غواړي په افغانستان کې نه ځای غواړي همداسې بشري حقونه او ځینې نور مسایل چې طالبانو یې مخکې له دې نه چې قدرت ته ورسي تعهد کړی و لیکن اوس هغه تعهدونو ته دوی ژمن نه دي نو په دې اساس باندې یو څه شک د نړیوالو د سیمې د هیوادونو شته دی
طالبان وایي چې د افغانستان د مسایلو په اړه دوی پریکړه تر ډیره داخلي بوتلري او د سیمې هیوادونو او ګوندي هیوادونو ته څه تهدید او مشکل نه پیښوي خو څه فکر کوي چې د سیمې هیوادونو او د ګوندي هیوادونو خصوصا د دې مهم سازمانونو غړي ولې د افغانستان د وضعیت په اړه راضي نه دي او شوي پریکړه د ځان په وړاندې ګواخ او مشکلات بولي
اوس نړۍ د خلې او حیثیت لري کچیر ته د نړۍ په یو هیواد کې نارامي وي مشکلات وي هلته د تروریزم اډي وي یا نړۍ د هیوادونو په وړاندې باندې هلته تحرکات وي نو زه فکر کوم چې بیا داسې پیښې رامنځته کیږي لکه د 18 سپتمبر چې ټوله نړۍ بیا په غم باندې او په جنجال باندې سر اخته کولی شي په داسې حالت کې د نړۍ هیوادونه چې دي هغه یعنی غلی پات کېدل نه شي خپل موخف لري د خپل مشروع ګټې لري د ملي امنیت مسایل لري نو په دې اساس باندې د دوی پریکړه چې دی هغه د خپل ګټو د خپل منافعو د خپل ستراتیژیکو اهدافو په خاطر باندې دی او د خپل ملي امنیت په خاطر باندې دی چې دوی دا کړنی تر سره کوي
د سیاسي چارو شننکه شفیق همدرد چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده azadiradio.com په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د سرپرست قلندر عباد د خبري چې هڅه کوي د افغانستان طبي سیستم او تعلیمي نصاب د پاکستان په څیر شي سخت نیوکې پاره ولیدي څرګندونه ده چې د شاغل عباد د خبرو ویډیو کله ثبت شوه خو داسې ښکاري چې په پاکستان کې ثبت شوه ده ځکه د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر پکې په اردو ژبه خبري کوي د پاکستان بیرغ یې ترڅنګ ځړېدلې او پاس په دیوال د محمد علي جناح تصویر اشکاری د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د سرپرست د سرګندونی یو شمیر افغانانو په طالبانو د پاکستان د کنټرول نشه بللې ده د دې موضوع جزئیات امید ظاهر مل پراپور کې
د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد ده هغه په دې ویډیو کې چې د ثبت کرنې ته معلومات نه دوايي هڅه کوي چې د افغانستان طبي سیستم او تعلیمي نصاب د پاکستان په څیر شي
لدی عمله چې موږ ټوله دلچسپی پاکستان کې دا موږ وایو موږ د روزنې کوم پروګرامونه او قوانین او د لیسو کوم نصاب چې ده هغه د پاکستان په څیر شي موږ د همدې کار په هڅه کې یو موږ ته د دې ډیره اړتیا ده خو کچیر دا ټوله اسانتیاوی په افغانستان کې برابر شي
خو د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان بیا ازادي رادیو ته د دې موضوع د سپیناوی پاړه په یو لانج پیغام کې لیکلی ویډیو مخکنه دا یوازې د تیبي سیستم د معیاري کولو لپاره ویل شوې نه د ټول تعلیمي سیستم په اړه خو خاغلی زمان بیا په خپل فیسبوک پاڼه د همدې موضوع په اړه لیکلی د ټول عمر احتیاط څخه دا خدای چې ګوانډیو او د سیمه هیوادونو ته د افغان ځوانو ډاکټرانو د روزنې لپاره سفرونه وکړو او هلته د ځوانو ډاکټرانو د روزنې لپاره زمينه سازي وکړو د هغو کسانو ته چې په دې اړه یې وکه کړې د دښمن خطاب کړي او زیاتوي دوی نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي خو یو شمیر افغانان بیا د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت د سرپرست قلندر عباد د څرګندونی له پاکستان سره د طالبانو د پټو وعدو پوره کیدل او په طالبانو د پاکستان برلاسي بولی د ټولنیزو رسنیو یو کارونکي کبیر حقمل په خپل ټویټر پاڼه د افغانستان ته د پنجابي سیستم او نظام انتقال بلل د ټولنیزو رسنیو یو بل کارونکي فضل ربشینوالی بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی قلندر عباد له افغانستان زیات پاکستان کیوی د ولسی جرګی په خوانی غړی کمال ناصر اصولی بیا په خپل رسمي ټوټر پاڼه عدلی او قضایی اورګانونو ته د طالبانو د روغتیا د سرپرست وزیر د معرفي کېدو غوښتنه کړې او زیاتوي د قدرت انحصار باید بند او اساسي قانون جوړ شي څو ټول افغانان نظامونه د ځانو غړي او د ګډ دښمن توتیه شند شي
د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت سرپرست پاکستان ته ډیر سفرونه کوي. هغه تیر کال حقانیه مدرسې ته تللی او هلته یې وینا کړې وه. تر څنګ یې لږ دې څلور میاشتې وړاندې ټولنیزو رسنیو کې د هغې تصویر خپور شو چې د پاکستانی خبریال سلیم ساپی سره ناست دی. په دې تصویر کې لیدل کېده چې سلیم ساپی د رئیس په څیر د یو میز تر شا خو قلندر عباد یې مخته د یو عادي شخص په څیر په چوکۍ ناست دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین پوز نن یکشنبه ادعا وکړه چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې څخه باندې زر پوځیان وشل شوي دي. د بلې خوا مسکو د اوکراین پر ختیځ ښار بخمود خپل پوځي فشارونه نور هم زیات کړي دي. کیف وایي د ځوابي عملیاتو په لړ کې د بخمود ښار د دفاع پوره چمتووالی لري. د هم د اصلي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات.
لکه چې څه باندې کال مخکې روسیې پر اوکراین غیر مواجه یرغل کړی، په دونیتسک سیمه کې د بخمود ښار پر سر جګړه ډیره دوامداره پاتې شوې ده. د لویدیز ګڼ پوځي شنونکي په دې باور دي چې دغه ښار خپل ستراتیژیک اهمیت لري. د اوکراین د لوی درستی دفتر نن یکشنبه په اعلامیه کې ویلي په بخمود کې د روسیې تهاجمي عملیات لا هم دوام لري. د اعلامیې له مخې دغه عملیات تر ډیره پر لیمان، اف دی اف، مارینسکا او شختار ښارونو متمرکز دي. د لوی درستی دفتر ادعا کړې چې روسیې په تیرو څلورو ساعتونو کې څه باندې 1090 سرتیری له لاسه ورکړي او اته ټانکونه یې ویجاړ سوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي، د جګړې په ډګر کې د دغو تحولاتو د خبر کراوالی نسی تاییدولی. د بریتانیا استخباراتي راپور او لویدیز شنون کې وایي روسیې ته د بخمود ښار د کلابندۍ او نیولو د هڅې پر مهال درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. یفګینی پریګوژین چې د واګنر شرکت اجیر پوځیانې په بخمود کې فعال دي، پرون د بخمود د دولتي ودانۍ په 100 کیلومتري کې له جنگي تجهیزاتو سره خپل ویډیو خپره کړې ده. تر ویجاړې مخکې د دې ښار د اوسیدونکو شمیر شاوخوا 10000 کسانو ته رسیده. د اوکراین د پیاده ځواکونو قمندان الکساندر سیرسکی ویلي د بخمود سخت دفاع د دل ځواکونو سره په ځوابي عملیاتو کې مرسته وکړه. د اوکراین پوز نن یکشنبه خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې د میزایلو د حملو احتمال خورا زیات دی. د پوز په وینا دوه کسان هغه وخت وژل سول او درې نور ټپیان سول چې روسي ځواکونو په خرسون کې پر ملکی اهدافو توغندي وویشتل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د هلمند کجکی ولسوالۍ اوسیدونکو وای د مزکو ترڅنګ سین بهیږي، خو د دوی باغونه مزکی د اوبو د نشوالي له امله وټشوی دي. دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې د هلمند سین څخه دی کانال ورته وکاشي ترڅو مزکی خړوب شي. په دې موضوع د شریف الله شرافت راپور واوري.
دا دونه مخلوق ټول و پیرار ته ولار دی.
موږ ډیر شکر شاستي خدای را کریم ځکه را کړی موږ خپل اولادونه مده غاړي
دي سم زمر خوږ وګوري راسې یو څوک را واستوي وروره کدا غس مستحقین
دا ژغونه د هلمند کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې د خلکو دي، کوم چې د افغانستان په سطح د تر ټولو لوی وښت سیند یعنی هلمند تر غاړه پراته دي. خو د دې لوی سیند تر غاړه د دوی باغونه او نور کښتونه لتن دی وچسوی. د هلمند هغه سین چې افغانستان څخه ایران ته تیریږي او په افغانستان کې تر ټولو وشت سین دی. د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې دا خلک د جلوی سین په 100 کیلومتري کې پراته دي. میرزا ولی د هلمند د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې اوسیدونکو دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په لسګونه جریبم ځکه لري د هلمند د سین تر غاړه پروتي، خو وايي د دې سین پر غاړه یې باغونه او ځمکې د اوبو د نشټوالي له امله وچ سوي دي.
دغه پیپونه د شمشوالانو دوه دوه سوه ګز وراچو هغه یوه ورځ کار نه کوي صاحب مانه بیرته بیا پټاو دي. زموږ کښتونه وچیږي. زموږ ډیر شکر شاستی خدای را کړي مځکې را کړي موږ خپل اولادونه مده غاړي دي. د موږ ته یې دا کانال را وکړي چې زموږ ولس پر قرار شي.
د دې سیمې یو بل بزګر محمد ولی وایي چې د دې سیمې د خلکو ټول اقتصاد پر کرهڼه او مالداري ولاړ دی، خو وایي د دې سیمې د خلکو څخه اوس کرنه او مالداري له لاسه وتلې ځکه اوبه نسته.
زموږ ولس داسې ستړی دی د بندې کجکی د ولسوالۍ چې یو ډیر غټ ولس دی او اوبه مو لاندې سولې زور د هر چا نه پرسیږي. دا دونه مخلوق ټول و پیرار ته ولاړ دی چې زموږ د دغه روده څخه موږ ته یو واله نسایده سی واله راوخیږي دا زموږ خلک به ډیر وساسي، نو موږ ستاسو دغه هیله لرو چې دغه کومک دغه همکاري د ټول نړۍ زموږ سره وسی، موږ به ډیر خوشاله یو دوای ورته کوو.
نورالی او کریم الله د جی سیم یو دوه نور بزګران دي. دا خلک وایي یو لوی سیم د دې د سترګو په وړاندې بهرنی هیوادونو ته بیږي، خو وایي د دې خپل ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله همداسې شاړي پرتې دي. دوی د طالب مشرانو غوښتنه کوي چې له دغه سیم د دې یو کانال ورته وکاشي.
اوبه نه لرو، ډېر مشکلات راسره شته. هسته استیمه په خو د زر لکه روپیو وس د 200 لکه نه دي. استیمه دا چې سوي دي کمی سوي دي، ایالونه را پسې دي. و ټول مجاهدینو ته موږ دا پیغام دی چې موږ ستړي سوي د الله د رضا لپاره تاسو دا کار موږ سره وکړئ. وره موږ هم د الله د رضا لپاره دا شل کاله جنگیدلی یو. تاسو هم زموږ خوږ وګورئ، راسي یو څوک را واستوي. وروره که دغه سي مستحقین نه وروره مې راته کاږي، او که زموږ وبتي وروره نور ملکو ته ځي هله ته وځي، موږ هم حق لرو. وروره
موږ د اوبو پر غاړه پراته یو، خو اوبه مو نشته. رود زموږ څخه پښو ته تیریږي، هلمند رود. موږ د زمینداور خلک چې ډېر د اوبو سره په تکلیف په زحمت یې، د چشنګ اوبه هم نه لرو. د چشنګ د اوبو څخه سره خلک ډېر په تکلیف په عذاب دي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالب مشرانو او د هلمند د طالب چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی زموږ ټلیفون ځواب نه کړ. زمینداور د کجکي ولسوالۍ یوه لویه برخه تشکیلوي چې شاوخوا 360 کاریزه لري، کوم چې ټولې اوس د اوبو د نشتوالي له امله زیات وچ سوي دي.
د یو شمیر خصوصي ښوونځیو مسؤلان وایي تعلیمي کال رانږدې شوی او د زده کوونکو د نمونو ثبتولو وخت دی، خو کم شمیر کورنیو خپل ماشومان په خصوصي ښوونځیو کې شامل کړي دي. دوی وایي تر شپږم ټولګي پورې د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته د خصوصي ښوونځیو اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. نور جزئیات نرگس مومن حسن زی پراپور کې.
مکاتب هم امکاناتی را که فراهم کرده بودند و اینها یک بخشی از شاگردایشان بودند کاسته شدند، بالاخره عواید کمتر شدند.
ده هیواد بگرام خصوصی خوانزی مشر نصیر احمد پوپلزای وایی در شپگم چولگی پوری دنجون پرزدک رو لبندی زروز تا دی خصوصی خوانزی پگرچه که 500 سلانه کموالی را غلایده. نموار ازیاده وی که چه هم نوی تعلیمی کال پر رسیدو ده او پا تیر و کلونه که دوی ده کال پا دی وقت که دیر زدکون که جذبول، خوب خبر سخ کال ده زدکون کشمیر کم ده. نموار ازادی رادیو تا وویل
ثبت نام امسال تا هنوز اکثر
یو شمیر کورنۍ ول نه وکال ته نوملیکنه نه دکړي. د اقتصادي وضعیت له امله یو شمیر کورنۍ خپل ماشومان دولتي ښوونځي ته انتقال کړي. دا منفی اغیز لري. زموږ اندېښنې د شپږم ټولګي څخه پورته تنجونو د ښوونځي او د نه پیلېدو پاړه دي. د قشر بې سواده پاتې کیږي. ځینې استادان چې په دنده اوس بیکار شوي او خصوصي ښوونځي چې پنګونه کړي هم ورته ستونزې جوړې شوي.
سرمایه‌ګذاري هم بر شان به مشکلات ایجاد میشي.
د حضرت نبوي خصوصي ښوونځي مشر محمد يعقوب ابراهيمي هم وايي د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی او د خصوصي ښوونځي فیس نشي ورکولای.
او دا چې د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده، نو په ډیر لوړه کچه شاګردان له خصوصي مکاتبو څخه دولتي مکاتبو ته روان دي. نو د موږ اندېښنې دا دي چې د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده، فکر نه کوو چې سکل به خلک په خصوصي مکاتبو کې خپل اولادو ته ثبت نام وکړي. خو بیا هم خدای مهربانه ده، وګورو چې څه کېږي. داسې چې د یو ځای پورې زه آګاهي لرم، انشاءالله چې نجونو ته به ډیر زر اجازه ورکړي او انشاءالله بیرته وضعیت ډیر ښه شي.
یو شمیر کورنۍ هم مانی چې د اقتصادي ستونزو له امله چې ورسره مخ دي، نشي کولای خپل ماشومان خصوصي ښوونځي کې شامل کړي. دوی وایي کوم ماشومان چې په خصوصي ښوونځي کې ول هم دولتي او تایسي پرچه کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکو سونا وایي
وخته کې کار او وظیفه وجود نه نشته باشد،
کله چې کار نه وي نو موږ ورځنیز لګښتونه په سختۍ لاسته راوړو. مجبور یو چې دولتي ښوونځي ته ولیږو، حداقل سبق ووایي او له سبق پاتې نه شي. که څه هم شخصي ښوونځي ورباندې ډېر کوښښ کوي، خو څه
وکړو؟
په ورته وخت کې یو شمېر ښوونکي چې په خصوصي ښوونځیو کې تدریس کاوه وایي معاش یې اوس نیمایي ته راټیټ شوی او ډیری وزګاري شوي هم دي. په هرات ولایت کې د خصوصي ښوونځیو یو ښوونکي سکینه محمدي ازادي راډیو ته وویل
درآمد معلمین تقریبا
ویلی شو نیم په نیم شوي. هغه امکانات چې پخوا مونږ خلکو ته وړاندې کول اوس مونږ په لاس کې نشته. مونږ خواشین یو، خو څه مو د لاس هم نه کېږي او د عاید هم کومه سرچینه نه لرو.
د نوی تعلیمی کال پیلیدو ته لاسو کم ورځې پاتې دي، خو په افغانستان کې د خلکو ناسم اقتصادي وضعیت او بلش پګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځي تړل کېدو موضوع د خصوصي ښوونځي فعالیتونه اغیزمن کړی دي. په افغانستان کې خصوصي ښوونځي د معرفت مضمونونو د تدریس ترڅنګ تقویتي ټولګي او نوي سیستمونه هم د زده کوونکو لپاره تدریسوي. د افغانستان د بشري حقوقو د څار ادارې نن یک شنبه په یو ټویټ کې لیکلي چې لش پګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز 1538 ورځې تیریږي او 15 میلیونه نجونې بې برخلیک دي، خو د طالبان حکومت لا هم د دوی د ښوونځیو د بیا په اړه څه نه دی ویلي.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو او ستاسو پام را اړو د دې سات لاندو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي په بلخ ولایت کې پر خبري اعلانو پرونی 14 چې د تروریستي حمله بللې وخندل. پرون د مزار شریف په تبيان فرهنګي مرکز کې 14 د طالبانو په وینا یو تن ووژاو، د خبري اعلانو په ګډون اته نور ټپيان کړل. تاکل شوه ده چې سبا دوشنبه د پلازمین کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د پودیو یا د ماشومانو د ګوزن عمومي واکسیناسيون پیل شي. د سوریه دولتي رسنۍ وایي اسرائیل نن سهار د سوریه جنوبی برخه په توغندو یو وشتیا او د سوریه درې سرتیری ټپيان کړی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په خواني مرستيال ولسمشر مایک پنس د مخکيني ولسمشر ډانلډ ترامپ په باب تر ټولو سخت ټکي وکړول. مایک پنس په تیر دوره کې د ډانلډ ترامپ مرستيال وو. شاغل پنس نن ویلي تاریخ بل ډانلډ ترامپ سره د 2020 کال په جنوري کې د امریکا د کانګرس په ودانۍ د يرغل ورولو په پیښه کې د هغه د رول لقبله حساب وغواړي. او هغه څلور ستور مزل چې شاوخوا 15 میاشتې په نړیوال فضایي تمځي کې تیری کړې وي، نن د سپیس ایکس شرکت د چټکی الوتنې په مرسته مځکې ته راستانه شول.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلایم او د زهرو کاروان خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن د زهرو کاروان په خبرونه کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید پر سروي بحث کوو. د روان میلادي کال په پیل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سی اعلان وکړ چې له یو برټانیې پوهنتون سره د قرارداد له مخې به د سټلایټ په مرسته په افغانستان کې د کرل شویو کوکنارو سروي ترسره کړي. یو میاشت مخکې بیا د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې دوی څه باندې 2 میلیون افغانۍ د کوکنارو د کښت سروې ته بیلې کړي او دا سروې به له بهرنیو ادارو پرته په مستقله توګه او د کوکنارو د کښت په سیمه کې د سروې کوونکو ټیمونو له فزیکي حضور سره ترسره شي. په نننی بحث کې له خپلو میلمنو له نشه یي موادو سره د مبارزې د پالیسۍ له پخواني معین ډاکټر صاحب ظفر او د کرنې د برخې له متخصص ایوب رفیقی صاحب سره پر همدې مسله بحث کوو. بس له ډاکټر صاحب ظفر سره پیلو. ډاکټر صاحب، په خو به په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید سروې به د افغان حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په ګډه کېده، خو اوس د طالبانو حکومت خپل سروې کوي او یونیورسي هم جلا سروې ترسره کوي. اوس نو که دا سروې ګانې په جلا توګه ترسره کیږي، کومه نتیجه لاسته راځي؟ ګټه یې څه ده او کومې ستونزې پیدا کولی شي؟
پوخا په لمړی کلونو کې د جمهوریت په وخت کې واځي په اول وخت کې د فیل لارې طالبان چې اوس کوي د مزکل لارې فزیکی سروې و سرویران به کلیو باندې ته تل د غیزنې به ارقام راټولول. بیا په اخر کې 2018 داس دین ورسته بیا دواله سروې شروع شوه، هم د مزکل لارې او هم د سټلایټ لارې. دا دواله سروې ټول بیا د یونیورسيټي په ترو کې دلې، لیکن د وزارت مبارزه علي مواد مخادر په همکارۍ سره یو ځای خو دا سروې بیا دواله یو ځای کې دلې او اخر نتیجه بیا یو ځای راوتله د یونیورسيټي لخوا به اعلان دله، خو حکومت په شمول یعنی وزارت مبارزه علي مواد ګور سره یو ځای شریکو. دا چې اوس طالبان د ځکه لارې د کې یو یونیورسيټي دا واله لارې نه دواله موثر دي، خو یو د بل سره رقم تغییر وکړه دا معلومه نه د ځکه لږ زره قیمتي تمامي او لږ مشکل هم د هر ځای ته رسیدل هم سخت دي، خو دا اول لار ډیر په اسانۍ سره کی ځکه هغه سټلایټ لار ټول ارقام په اسانۍ راټولولی شي.
بلی رفیقی صاحب دا د طالبانو سروې د فیلډ سروې د ځمکې لارې به کیږي او عملا حضوري او فزیکي به وي، نو د کوکنارو د کښت اراضۍ ته په کتو چې په افغانستان کې ډېره پراخه ده، نو آیا امکان لري چې په تر سور میاشتې چې د حاصل لاسته راځي د روان کرنیز فصل چې دا تر سره شي دا سروې؟
ټول خبره ودی ته راځي چې آیا د دې مبارزې سره د تریاکو د کښت سره مبارزه عملي بڼه څنګه اخیستی؟ زه د سروې په کیسه کې دومره نه یم چې د سروې خو سروې به وشي بالاخره، یو نتیجه به مختلفه نتیجه به توافق وشي، خو اصلي موضوع دا دی چې دې ته څنګه اپروچ کړي او څنګه کولی شي دې سره مبارزه وکړي. زما هدف ټول دغه دی.
بلی نتیجې ته که وګورو نو که دوه دغه اوس معلومه خبره ده چې دوه نتیجې لاسته راځي، نو دغه د دوه نتایج چې لاسته راځي نو په دې اساس باندې دا چې همغږي هم نشته دوی تر منځ په دې مبارزه کې، ځکه منابع موږ ته ویلي په یونیورسي کې چې دوی له طالبانو سره په دې سروې کې همکاري نه کوي، نو که نتیجه لاسته راځي دا نتیجه څه ګټه کوي افغانستان حکومت ته، د طالبانو حکومت ته څه ګټه کوي او نړیوالې ټولنې ته څه ګټه کوي؟
چاته ګټه نه کوي. په دې خاطر دا نتیجې خو موږ پخوام لیدلي دي، په تېرو پنځلسو شلو کلو کې موږ څو واره نتیجې لیدلي. په دې پر ځای چې نه یوه ګچه نتیجې موږ لیدلي دي، بل کال چې بیا سروې کړې ده یا د سټلایټ له لارې څخه یا د ځمکې له لارې څخه، خو هغه اشاره کاسه وه د کښت کوکنارو نور هم مخته تللی دي، نور هم مخته تللی دي. تېر مار چې ما واورېد نه پوهېږم چې پروش کال وکړه مخکې دوی د شپږو زرو ټنو خبره کوله، دا مار د پنځه سوه ټنو سره پورته شوي. داسې نه دي چې نظر وقت هر امار اصلی خبر سروے مثبت نظر نہ عملی پلان
بلی ډاکټر ظفر ملګری ملتونه وایي البته یونیورسي چې دوی له طالبانو سره په دې سروې کې هیڅ ډول نه تخنیکی او نه مالی مرسته نه کوي دوی، او طالبان هم مخکې ویلي وو چې دوی بهرنیانو ته اجازه نه ورکوي چې په خپلواک سره او له دوی سره له همغږۍ پرته سروې وکړي. نو ستاسو په نظر اوس ملګری ملتونه په افغانستان کې حضور هم لري، دوی فعالیت هم کوي، یونیورسي هم اوس په افغانستان کې دفتر لري او فعالیت کوي، نو د داسې مشترک کار نه کول علت څه کیدای شي؟
اصلا لکه څنګه چې میلمه ویلې پخوا هم سرویګانې کېدلې، خو یو هماهنګي سره دواړه سروې یو بل سره یو ځای کېدلې او د هغې نتیجه چې بیا نتیجه خو بیا بېله خبره ده چې وروسته څه کېږي، خو دا اوسنۍ دوه سروې د مختلفو ارګانونو لخوا نه لږ مشکلات نور هم زیاتوي، ځکه زیاتوي چې سروې بیا منل کېږي نه، یو خوا به طالبان به د هغوی نه مني او هغوی به د حکومت به بیا د هغوی نه مني د یونیورسي، نو دا مشکل نور هم زیات شي کمی نه ورسره. خو بیا د دې په نتیجه کې چې بیا څنګه پلانونه جوړوي، طالبان څنګه پلان جوړوي یا یونیورسي څنګه کوي، هغه بیا بېله خبره ده. عمل بیا بل شی دی، نتیجه بیا بل شی دی چې د کوکنارو سره مبارزه یا د ټول نشه موادو سره مبارزه بیا څنګه رنګ راوړي. لکه پخوا هم چې رنګ نه ده راوړی، اوس هم کېدای شي داسې ډېره مزه نه وي، نو معلوم شي چې دا هغوی څه کوي. خو دا دوه سرویګانې خپل د کړکې زیاتولو یو کار دی، یعنی دا سروې هغومره مؤثره نه وي لکه څومره چې یو بل سره به همغږي وشي. یوازینۍ سروې د یو خوا یا د بل خوا نه دا بیا ټول مشکلات هم زیاتېږي.
په خو خوب داسې و چې کله به د مشترک سروي کېده نتیجه چې بلاس راغله د هغې په اساس بهرنیانو مرسته کوله د افغانستان حکومت به دې ته پلان جوړو ام عملیاتي پلان ام به چې عملیات به کېدل پې ام به چې پراختیایي پلان به جوړېده اوس چې داسې یو مشترک سروي نه کېږي هر څوک ځانته مستقله سروي کوي دا که بهرنیان د سروي نتیجه لاسته راوړي او طالبانو حکومت هم البته دوی په رسمیت نه پېژني نو دا نتیجه څه کېدای شي دوی نتیجه ځکه دوی اوس خپل عملا په افغانستان کې حضور نه لري اکثریت ادارې چې د مخدره موادو سره مبارزې برخه کې دوی البته دلته همکاري درلوده دوی عملا مستقلا خپل عملیات کول بهرنیو ځواکونو نو دوی ته دا نتیجه څه اهمیت لري بهرنیانو ته
اصلا خو بهرنیان خو داسې دي چې هغوی خو په دې کومک نه کوي لیکن د افغانستان حکومت یا طالبان حکومت خو تصمیم نیولی دی چې دوی خپل مواد مخدرو سره مبارزه وکړي په خپل شکل سره په خپل امکاناتو سره دا چې دوی څومره کامیابیږي یا نتیجه ورکولی شي یا نه شي ورکولی دا خو بیا وروستۍ خبره ده چې ولیدل شي چې د سروي په نتیجه کې دوی کوم پلان جوړوي او څنګه عملي کوي او بیا به نتیجه څنګه وي دا خو بیا وروسته لیدل کېږي مخکې د مخکې ویل لږ ذره مشکل دي خو خارجان معلوم دي چې هغې د طالبانو د حکومت سره هماهنګي نه کوي او هغې سره کومک نه کوي لږ ذره به هغه امکاناتو کې ډېر کموالی راشي یعنی د حکومت سره به هغه امکانات چې لکه د پخوانیو حکومتونو سره وو د دې طالبانو د حکومت سره هغه امکانات بنی ځکه خارجیان ورسره کومک نه کوي
بلی رفیق صاحب د کښت مسالې تکرار شو بهرنیان دا وایي چې دلته صداقت نه دی موجود د طالبانو حکومت وایي چې دوی د خپل د مشر حکم تطبیق کړی دی خو دوی وایي چې موږ ته بهرنیان وایي چې موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ عملا وګورو چې آیا دغه حکم واقعیا نتیجه ورکړې ده کې نتیجه نه ده ورکړې یونیورسی سروې وښوده په نومبر میاشت کې چې په کښت کې 20% زیاتوالی راغلی خو د تاریخو کچه دوی ځکه معلومه نه کړه چې هغه وخت دوی منابعو ته لاسرسی نه درلود نو په داسې یو ګونګ کې دریم تحلیل څه کېدای شي د کوکنار د کښت په اړه په افغانستان کې
زمینایسته یو زمیندار هغه شی چې په سترګو وینم او زموږ د ژوند سره مستقیمن رات مری پر هغه باندې بحث کوم صداقت د اول او سره څه موجود نه و د اول او سره څه خارجانو د افغانستان حکومت په شروع کې هیڅ نه ظرفیت نه درلودی چې هغه د مځکې د لارې سروي وکړي خو ټول کار د خارجانو په لاس کې و او پر دې سرویګانو پر دې مبارزې باندې په $1,000,000,000 مصرف شوي دي او نه یوازې دا چې موږ د دې شاهدانو وو چې د تیر طالبان د حکومت څخه چې میراث پاتې شو تقریبا موږ په صفر کې وو په هغه وخت کې او دا کال په کال په زروټنه پورته کېدل او دا حت راورسېدو چې اوس دوی خپله وایي چې دا 18,000 تنه یا 2,000,000 په کال کې اضافه توب راغلی زما ټوله کار دا خبرې سره دی زه د سروې په غم کې نه یم سروې به بیا وسي اصل نتیجه چې موږ د زمیندارو سره د کښت سره رابط لري هغه ته انګیز نه لري خصوصا خارجیان نه لري زه په دې عقیده باندې یم دا سرویګانې دا زموږ ستونزه نه راغلې هېڅ د سروې په نتیجه کې به یو نتیجه راشي ول نتیجه بالاخره پر دې باندې بنا ده چې هلته پلان موجود دی اصلا پلان موجود نه دی د تریاکو د کښت لپاره نیت یې موجود نه دی صداقت یې موجود نه دی نو په دې خاطر باندې په هر پیمانه باندې خارجیان پر دې سره علاقه نه لري چې د طالبان د حکومت سره کومک وکړي او طالبان هم خپل ځان ته د حکومت په بڼه کې دوی نور اولویتونه لري نظر ودی چې دوی تراک سره مبارزه وکړي زمين هسته یو د زمیندار زموږ نظام د زراعتي نظام بر هم وال سوي دي یعنی موږ څه کولای چې د اوسنۍ حالت کې خپل انانوي کښته ولاړ دا ډیر پراخ بودی جغوري او دا ډیر پراخ سیاسي مناسبات غواړي چې په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره جهان هم ژغي ولا کاري ونه کړي نو څه څنګه کولای شي
هم دې مسلې باندې رفیق صاحب مونږ غوښتل تاسو ویل چې د سنتي کښته بیرته ګرځدل دا ډیر پراخ بودجه ته اړتیا لري خو بهرنیان وایي چې دوی هم حاضر دي چې په دغه برخه کې همکاري وکړي خو اوس یو مشکل دا دی چې تاسو ویل چې دا مسله د زمیندارو د افغانستان د بزګر مسله د مشکل دی یو مسله بل ده چې طالبان دې ته تر ډیره د په رسمیت پیژندلو په مسالې باندې ګوري ځکه نړۍ وایي چې د افغانستان مخدره مواد ترهګرې ډلې تمویلوي طالبان وایي اولین ژمنه د دوی دا وه چې دوی به له ترهګرو سره مبارزه کوي او منابع به پې وچوي خو په افغانستان کې خو د ترهګرو د تمویل یوازینۍ سرچینه همدا د کوکنارو کښت و نو که داسې یو ثابته او د باور وړ نتیجه لاسته نه راځي نو بهرنیان څنګه متقاعد کېدی شي چې دوی به مرستې وکړي دوی د طالبانو سره تعامل ته غاړه کېږي او دوی په نهایت کې دوی دې ته زړه ښه کړي چې طالبان حکومت د یو مشروع او مسؤول حکومت په توګه په رسمیت وپېژني
خبر ترازم خارجان اصلا صداقت دې خبرې سره نه لري چې دوی غواړي په افغانستان کې د تریاک کرشت کم کی دوی صادق نه دي ودی خبرې دوی فقط د وخت وجنه کی خبره په سروي او په بودیجه او په سیاسي موضوعات کې سره تیری دوی اصلا ودی ته متقید دي چې دا کار وخت بوجه موږ ولې په تیر پنځه لس کال شو کال کې موږ ولې په خپل سترګو موږ دا سنې چې موږ د اوازې درې کال یا د باندې موږ په خپل په کلو باندې کې ولې دوی اصلا هیڅ نه وکړ په د زمیندارو څخه دوی مختلف لارې را مخته کړې شغله لري نه یوازې چې موږ انا نوې کښته د منځ یو ازمره انا نوې طریقې د منځ یو ازمره عشر تاسو نه د منځ یو دوی هیڅ نه مثبت کارول افغانستان کې د تریاکو د مبارزې سره نه دي کړې دا یو خبر ده بل خبره دا ده چې تریاکو د کښته څخه چې پارڅه اندازه چې دوی اعلان یې پارڅه اندازه چې موږ وینو د دې څخه تقریبا 2% په افغانستان کې پاتې دي دا ډېر غټې پیسې دي چې دا بارانیان وړي و نور چې شته و نور ملکو ته وړي زما تخمین درو یې څه چې په غلط نه سمې زه فکر کوم د افغانستان د تریاکو کښ په حدود کې 200 زیات میلیارډ ډالر چې شته عاید لري 200 میلیارډ ډالر په افغانستان کې زیات عاید نشي او نو د دې ملک بزګرو یا زمیندار ته رسیږي دا ټول ځي و نور ملکو ته ځي او په دې کې دوی لاس لري ډېر سټینګ لاس لري څنګه کېدای شي چې دوی 15 میلیارډ ډالر په لاس کال کې مصرفي او کښته 1500 ټن خزي وش په 4000 ټن دا خو دا کوم منطقي خبره نه ده دا یو شاته نور مافیایي لاسونه دي او هغه مافیایي لاسونه تصادفاً د غټو مملکو یا د زورورو مملکو په لاس کې دي دا افغانستان حکومت په دې کې څه نه لري په دې کې زه فکر نه کوم چې مؤثریت ولې دا سره ویدي چې په هر شکل باندې اوسې مؤثریت د دوی په لاس کې دي پیسې د دوی په لاس کې دي بل اخر چې توافق هم پر سروې باندې اوسې خو بل اخر پیسې دوی سره سي په هغه شکل کې خسته لکه په خوا چې هم چکرې نو زه خپل نه د زمیندار په نه فلا شي بولم او د افغانستان حکومت نیت په دې کې سم بولم په دې خاطر چې دوی نور چې شنه نوې تندوري او د خارجانو نیت خو زه به د لوی سره سره پر شکل ومه اوس بېخي مطمئنه یم چې د افغانستان چې د تریاکو د کښت په مبارزه کې دوی پاتې راغلي او نه غواړي ته صداقت نه لري
بلې ډاکټر سیب ظفر د اوس خو د مخدره معامله خو نړیوال هم ځانته وګواخ ولي افغانان تم د بخونه خو ځکه د ام جګړه تم بیل کول او د افغانانو صحیح مشکلات زیګولي خو طالبان اوس دوی وای چې د افغانستان ټول حکومت دوی په لاس کې دی په افغانستان دوی بشپړ کنټرول لري او دوی د مسؤل حکومت په توګه عمل وکړي نو اوس خو دوی د جنگي حالت نه راوتلي دي دغه تهدید لمنځوړو لپاره ایا د سیم کان شته چې یو امانګي د دوی ترمنځ رامنځته شي او تاسو د امانګي د دوه کلو تجربه د طالبانو حکومت په کتو څونه د دې امکان ویني
ها یو خدای چې په خاط څه شي ویلي یا څه کېدل دا خو به خبرو خارجان واخیان زموږ په بل کې خپل ګټل کوي زموږ لپاره دا څه هم مړني دي خو افغانان کولې شي چې خپل ملک د دې مشکلاتونو خلاص کی البته دا چې خارجان ور سره کومک بونی کی په اسانۍ بونی په مشکل سره دی خو کلک اراده ګره په پوخانی طالبانو حکومت په اخر په 2001 کې بالکل باغ منطقو کې طالبان حاکم وو صفر تر رسول یو دا کې شکشت رښتیا هم ده هغه له دا و چې یو حکومت په ټوله خاور باندې دوی حاکم ولکه وو چې حاکم دي چې د ټوله خاور حاکمیت دوی سره دی نو دوی کو غواړي رښتیا هم پاسانه سره نسبت مخ کی کلونو ته د منځولې شي ځکه دوی چې امر وکړي خو په کړي باندې کنټرول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځوري البته دا چې بیا دهقان سم مشکل لري خو به خبره د افغانستان خلک ټول په مشکل کې دي د حکومت په اوسني وخت کې د خارجانو لخوانه زیات باندې هغه ملاند دي په مشکلاتو سره مخامخ دي دا په صورت عموم شته خو افغانان واقعا اراده وکړي یا اوسني په طالبان واقعا وړي چې دا د منځ یوسي نو ولېم دا ډېر ورته مشکل نه دي ځکه دوی دا تجربه لري په خایم دا کار کړی وو په پخوانی حکومتونو وخت کې خو مشکل دا و چې هغه ځکه چې طالب وو هلته بیا یو سیستم چلی دی هغه چیرته چې بیا حکومت او بل سیستم چلی دی یو حکومت تاثیر په بل منطقه باندې نو سم نو په دې حساب هغه ځایونه کې چې طالبان حاکم حکومت ورتلی نه شو دا خو نه پرېږدي چې نور کارونه وکړي یعنی هغه وخت کې دا مبارزه لږ ډېر مشکل و نسبت دې ته لکه دا اوس وخت کې طالبان حاکم دي او ټول افغانستان باندې حاکم دي نو بیا دا هغه نه پاتې کېږي شي دا د منځ یوسي خو دا دې نتیجې بیا وګورو وروسته چې دا نتیجې سره مقابل کې څه پلان جوړوي څنګه کار کوي څنګه نکي کله شي بیا
وخت دا غره شي چې یعنی حاصل واخستل شي بیا معلوم شي چې دوی کم کړی دي که زیات کړی دي که بشي د منځ ته
اوس خدای دی. ډاکټر صاحب چې طالبان حکومت عملا مرستندوی ادارو ته اجازه ورکړي چې دوی لاړ شي سیمه کې د فقر د کچې سروې وکړي بیا دغه په اساس باندې مرستې ورکړي، خو برعکس بیا دوی راځي د مخدره موادو او د کوکنارو د کښت په مسله کې دوی اجازه نه ورکړي مستقل ادارو ته، ملګرو ملتونو ته البته دوی اجازه نه ورکړي چې دوی سروې وکړي د سیمې نه کتنه وکړي. دوی وایي چې موږ سره باید په همغږي وشي، د دې تر شا تاسو څه وینئ؟
دا خود طالبان خپل سیاست دی او د خارجیانو خپل سیاست دی. په افغانستان کې ډیر داسې مسایل دي چې د خارجیانو او د طالبانو په منځ کې د اختلاف سبب شوي دي. زموږ د تعلیم مسله ده، نورې مسایل دي، دا خو یو یو بانګیری چې خارجیانو ورته بانګیری کوي او طالبان خپل سیاست مخته بیايي، هغه خارجیانو پروا نه لري، خارجیان دی پروا نه لري. په دې حساب کې مشکل اصل مخته دی افغانانو ته دی، دیقان ته دی، بل غیر دیقان د افغانستان هر وګړي لپاره مشکل دی. مشکل زموږ دی، دا موږ سره د موږ حکومت موږ سره څه کوي یا خارجیان څه کوي، دا بیا بېله خبره ده. موږ نشو کولی چې دا دواړه قانع کړو، خو مشکلات شته او
بله. رفیق صاحب، پخوا خدا سی وچی تقریبا دا تنا دا امریکا دا عینل داری لخوانه حساب کو دوی په کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې دوی بودیجه مصرف ولا تقریبا 25 میلیون ډالر پورې هم دوی په کال کې مصرف کړی دا. خو اوس چې تاسو وایي د دهقانانو زمیندارو دهقان دوړ لستون سره مخ دی، واقعیت هم دا دی موږ چې خبرې کوو، خو اوس تاسو عمرسته نشته که طالبان راځي مثلا کوکنار بندي او بدل کې دهقان او زمیندار ته هغه زمينه د مشروع کښت نه مساعده وي، نو فکر نه کوي دا به ډېره ستونزمنه وي؟ تر اوسه داسې څه نه دي شوي، دا تقریبا 8 میاشت کېږي چې مونږ په دې برخه کې د هیڅ داسې یو پرمختګ شامل نه یو چې له زمیندار سره او دهقان سره مرسته شوي وي.
ور زده د شلو کالو خبره کوي، په دا شلو کال کې د زمیندارو د قرار سره مرسته نه شوي. هر شی چې سوي دی یو ډیر موقتی شی او ډیر ناقص شی، او زمينه سه زمیندار شهادت پر دی باندې ورکو چې هیڅ وخت سم سره کومه کړې سوي، فقط یو بهانه به جوړ سول هغه پیسې چې د هر پر هر نوان باندې راغلي کې دی پیو کې یو ایس ائی ډی او نو پیسې به د دې په لاس باندې د دې په پر کم خرچې درلې چې زموږ به هیڅ وخت نظر نه وکړي چې د افغانستان حکومت هیڅ وخت نظر نه وکړي که وو هم عملي نه وو. زه دې شته د شک په سترګو ګورم. یو خبره به سره واضح کړو، دغه د تریاکو کښت اول یو ډیر غټ جنگي ماشین و شاته پروت چې هغه ته ویلي، او د تریاکو کښت بل شی هم په کار دی، نه یوازې چې یو جنگي ماشین په کار دی بلکې په چیرې منطقه کې په هغه منطقو کې چې کښت ډیر کې جوس تقریبا په ټول افغانستان کې په ډیرو ولایتونو کې د بدخشان سره نیولې تر فراه او تر جلال آباد او تر هرات پورې کېږي، د دې عاید چې نه دغسې جنگي ماشین چلېدل هم ډېر مشکل کار دی. د جنگ مصارف تر عادي مصارف ډېر دي. نو زه په دې عقیده باندې یم چې دغه تریاکو مسله وه ډېر بدبختي ده د افغانستان لمنوالې ده وي. دا د خارجانو په نیت پورې اړه لري، د خارجانو په نیت په دې موضوع کې واضح نه دی. او زه همېشه مې دا ویلي دي چې زه د شک په سترګو ورته ګورم، او دوی غواړي په دغه منطقه کې په افغانستان کې د تریاکو کښت ډېر شي، لکه ډېر شي کوي او ډېرې پیسې پکښې ووالې. نو زه د سنګانو په ارتباط چې زه اورم زما غوږ ته هېڅ نه مثبت تصور کولای سم چې بالاخره دوی د تریاکو سره د مبارزې په چوکاټ کې وکولای شي چې د زمیندارو سره یا د بزګرو سره کومک وکړي. زه اصلا پروژې ته په دشک په سترګه ګورم. نو په دې خاطر باندې سروې زموږ درد را ده واقعي، او د خارجانو مستقیما مصارف چې په دې منطقه کې کېږي هغه ته زه ډېر دشک په سترګه ګورم، او پخوا چې په خپلو سترګو لیدلی دي. نو زه دا وایم چې د تریاکو سره د مبارزې یو قوي عزم په کار دی، او په یو امانګي په کار دی. شاباګي اوس متاسفانه د طالبانو د حکومت او د خارجانو منځ کې قطعا نشته، او دویم درو د بزګرو سره په کار دی چې قطعا نه خپل خبره باندې غور اکثره په خپلو مځکو باندې نه دي. د امنیت په خاطر باندې امنیت یوازې دا نه دي چې پخوا په رقم جنګ دي، نشي اوسېدلی په خپلو منطقو کې، نشي اوسېدلی زمیندار. او هغه مسالت یې په چې وخت چې دی په خپلو منطقې کې اوسېږي، او زمیندار هغه په خپل کښت باندې مسالت یې، او دوی چې د کښت سره باندې یو ځای اوسېږي، کار یې بزګرو ته یا مزدورانو ته سپارلی، او د هغو عاني عاید په کار دی، او د تریاکو عاني عاید په چې په کښت کې موږ اوس بل شی نه لرو. په تېرو شلو کالو کې څلويشت کاله کې دا زموږ یوازنی عاید وو. د خاطر د غنمو د نورو بدیل کښت ډېر وخت غواړي او هغه یو د عمل فضا غواړي. نو زه دا خپلې خبرې ته راځم، هغه دا دی چې د خارجیانو او د افغانانو په منځ کې باید یو امانګي واوسېږي او صداقت واوسېږي چې هو دا کار موږ کوو او دا شی بندوو. یوازې په سروي وو په دې مسله باندې فقط وخت وژنه د تریاکو د کښت یو خبره راپورته کړي، نور هیڅ شاته هیڅ عملي پلان زه نه وینم چې زموږ په ژوند کې یو مثبت
بله. ډاکټر صاحب ظفر د وروستۍ پوښتنې په اړه د رفیق صاحب مسله تکراروم چې که د دوی ترمنز امغږی نه رامنځته کیږي، د بهرانیانو ترمنز او د طالبانو د حکومت ترمنز، طالبانو حکومت هم اوس د مخدره موادو مسله د افغانستان او د دنیا لپاره یو تهدید بولي، نو نتیجه څه کیدای شي؟ پایله به افغانستان لپاره څه وي، د نړۍ لپاره به څه وي؟ ځکه دا تاسو ته معلومه چې اوس دغه د مخدره موادو مسله تغییر هم مومي، اوس له هغه نباتي اړخ نه زیاده د کیمیاوي اړخ ته او ښیښه او هیروین او دا مسایل پکې راځیت شوي دي متاسفانه.
اصل د نشې تو کوم مشکل ډیر غټ دی، یوازې کښت پورې مشتام ته اګند لري کړه، ته ریاک سبا ته هم د منځل اړ شي یا کښت دیخي ختم شي، لیکن نشې تو کې نه ختمیږي. د دې ختمول داسې ډیر اسانه کارم نه دی لکه تا څنګه چې اشاره ورته وکړه چې کیمیاوي مواد یا نور شان وسو نو راځي مارکیټ ته. په افغانستان کې په خوا چا پیژندلم نو خو شته دي، امن موجود دی، په کابل کې موجود دی، په نورو ځایونو کې موجود دی، ځوانان ورسره اخته دي. دا مشکل دی، دا مازله ډیره غټه مازله ده او دې ته هر حکومت چې په افغانستان کې حاکمي د هغې مسؤلیت دی چې دې دپاره داسې لارې چارې وسنجوي چې هغوی وکولی شي په اسانۍ سره دا مشکل حل کړي. د دې لپاره خو دا ضرور دی چې د دنیا سره موږ رابطه ولرو، د دې لپاره خو دا ضرور دی چې موږ هباینګي وکړو، دوستان پیدا کړو، د دوستانو کومکونه جلب کړو، د هغې په نتیجه کې موږ خپل دیقان، خپل بزګر، خپل نور عام خلکو ته لارې چارې وسنجوو. مازله ډېره غټه ده او په اسانۍ نه کېږي، خو کښت زما له نظرې دومره مشکل کار بیا نه دی که چېرته چون حکومت په ټول هغه باندې حاکم دی، دوی کولی شي په یو رښتیا که رښتیا د زړه نه ووالي په اسانۍ سره یې د منځه یوسي. خو مواد مخدر په عمومي صورت یوازې په کښت پورې تعلق نه لري، دې نه نور هم ډېر شیان شته دي چې دلته اوس رواج شوي دي او افغانستان په ډېر غټ مشکل کې اخته دی. طالبان کوشش کوي چې د نشه یي توکو د استعمالوونکو دپاره لارې چارې وسنجوي. بعضې اقدامات زما له نظر ډېر دقیق دي، خو بعضې بیا زه مطمئن یم چې نتیجه نه ورکوي. هغه له دا ده چې تخنیکي مسایلو باندې بیا دوی مغفت چې خاص مسلکي کسانو پورې اړه لري هغوی ورسره شته دي، خو ډېر کم، ډېر زیات نه دي. نو زما د نظر دا کار ډېر داسې وړوکی او آسان کار نه دی. امید دی چې د افغانستان حکومت د خارجیانو سره ژبه پیدا کړي او د یو بل اعتماد جلب کړي او په ګډه سره کار وکړي تر څو په آسانۍ سره نسبتاً په آسانۍ سره دا کارونه مخ ته بوسي. په یوازې صورت به وکولی شي، خو ډېره به مشکل وي، آسانه به نه وي.
لخپل دواړو میلمنو ایوب رفیقی او ډاکټر ظفر څخه مننه کوم چې په نننی باس کې را سره ګډون وکړ، او لته سو درنو اوریدونکو هم مننه چې خبرونه مو واوریده. تربیه د خدای پامن.
د زهرو کاروان
د هوا مرغانو وامرای ما د حال د وطن راوړی ما د حال د وطن راوړی کاکړی غاړې کاوه ما مراو په خلا کاوه ما مراور په خلا کاوه ما سفر زوب جانان پر کوټه سترا داسي تا Thank you.
Vamos lá.